د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خورازی په پایل کې لاند خبرونه وورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. وست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې سره کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې وکړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د غزند لپاره وخت مشخص نه کړ. بلورته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې ښوونځیو زمينه برابر کړي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو ذر غفاری دارالعلوم کې غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوې انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمې هم نن د سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې خپل وروستۍ پریکړه به سبا اوروي. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو انځورونو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو وتل، دغه مړي کفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې 26 میلیونه اوسیدونکي معاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولی او یا هم زموږ نور راپورونه ولولی، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کولای شئ. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې هم تان د سانګې له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي، پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټې هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې د روان اپریل پر 12, 13 او 14 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15 پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي، چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اگست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالیو کوربه سي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالیو لپاره سفر کړی و، او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل سوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل سوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي، او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې، او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي، او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی، او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي، او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی، او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهونکی ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهونکی سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1980 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2020 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د 4 کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکي دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي، چې یونس خان به یې د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دیړه یو لړ غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ داغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه د سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې کړې څوک نه زیرې ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار د مولي راوړه خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیوونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي، هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی، هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د هغه نوی دی کولای شي خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ، کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سر زوان شم پریم شې زما دا سړه د سویرو بافتارا پریم شې زما دا سړه د سویرو بافتارا مال دوا پری ندی چورک بشما فلارا مال دوا پری ندی چورک بشما فلارا